سلامونه د افغانستان په وخت نه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکې اس مخکې درې چې د خبرونو مطلب د لاړو خبرونه د ماجرینو نړیوال سازمان یا آی او ایم د راپور لمخې تیرونې له 5,000 څخه ډیر افغان اتباع ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللې دي. د مودې په لړ کې 1,500 کسان بیرته افغانستان ته راستنه شوي چې دا بهر ته د تللو پرتله 1% زیاتوالی ښایي. په راپور کې ویل شوي چې 1,046 تنه د اسلام کلا او ابو نصر فرعي لارې ایران ته تللي. په داسې حال کې چې 9,470 کسان د تورخم سپین بولدک او غلام خان لاری پاکستان ته تللی دي. د ماجرات نړیوال سازمان وایي چې ایران ته 9% په اقتصادي دلایلو تللی دي. د هغو کسانو په منځ کې چې له ایران څخه راستنه شوي 50% شړل شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یونیسیار د میندو او ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قابلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو ادارې پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د قابلګۍ د زده کړې پروګرامې د اروپایي اتحادیې او همکار موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په وینا د قابلګۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینو کچه راټیټه کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې هره ورځ په افغانستان کې په داسې ناروغیو چې تداوي کېدای شي 3 میندې او 1,000 ماشومان مړه کېږي. دغه سازمان خبر در ورکړ چې په ښوونځیو پانتونونو کې انجنونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړی او د راتلونکي لپاره د کادرونو د روزلو هیله له منځه وړي. 15 افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په یو کان کې کار کوي په کان کې د ګازو د خبرېدو لکه مړ شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې دا پیښه پرون د هرای ولسوالی په شراک کان کې وشو. ځای مستشارواک ویلي چې یو خصوصي کان ته د شپږ کاریګرو ناوتل او سکرو کیندنه یې پیل کړې. وروسته 15 د میتان ګاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بیهوش شوي وو مړه شوي دي. په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 مړه او 9 ټپیان شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی لوی موټر سره د بار وړونکو لارې د ټکر په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. له بل خوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د سپرلوی د موټر په چپه کېدو په پیښه کې 2 مړه او 6 ټپیان شوي دي. د تېرې اونۍ د سې شنبې پورې د طالبانو د ټرافیک عمومي رئیس وویل چې په تیرو شپږ میاشتو کې په افغانستان کې 1,200 په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارې خرابوالی او زیات سرعت بلل کېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سند یالات د بیلابیلو زندانونو څخه 4 د تنه افغانستان ادبا خوشي کړي او بیرته افغانستان ته ستنه سوي دي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شو بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځیو 21 زده کوونکي شامل دي. واغوی د استادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي وو. او وروسته خبر هم دا چې ټاګر شوید د افغانستان د فوټسال لوبډله د نړیوال چمپیونټ کې نن په خپل لبړنۍ سیالي کې له انګولا سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل چې طالبانن مازیګر د کابل په خپل ځبې به تر سره شي. د 2023 د فوټسال نړیوال جام پرون شنبه په پاکستان کې پیل شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. د دایکندی پیښې د قربانیانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې واوري. نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ خو افغانستان کې ډیموکراسي په کومه کچه کې ده؟
طالبانو د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې. خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ور.
ننګرهار کې د خپرندویو ټولنې یو شمېر مسؤلین د کتابونو نه خپرېدو اندېښمن کړي دي.
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دایکندی کې د دایشته مرګونی برید د قربانینو کورنۍ د طالبانو حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. پورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې برید په غندلو سره وایي عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د برید پر رازرګرو د قضیې او سیستماتیکو بریدونو یوه بېلګه بللې ویلې چې د زره ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
دایکندی ولایت کې د داعش د مرګونی برید د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وګې د 22مې نیټې د خونړي برید عاملین دی ونیول شي او محاکمه دي شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باغ زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوي ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی. هغه چې د سنگتخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پیښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین یې باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرفی خانم
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د یوشمې ناپیژندو وسلوالو کسان لخوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د دې پیښې د یو بل قرباني د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د هغه بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک بار دیگر قلوب مردم سنگتخت و بندر
یو ځل بیا د سنگتخت او بندر د خلکو زړونه ټپي شول او کورنۍ په ماتم کېنول. یو زموږ عزیزان یې له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پیښه شوې خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان په رسنیو کې ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی. نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي؟
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبې د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور په لویه لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. خو د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی او د یماق په نوم د تلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندی کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارهګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بېلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامیې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډله یې ځپلې او له منځه یې وړې په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارهګانو تر دېرش ډېرې هدفي، سیستماتیک او وسلوالې حملې ترسره شوې دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارهګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په وار وار ادا کړې چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څانګه په افغانستان کې دننه ځپلې او پټن ځایونه یې ورته له منځه وړي. خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسۍ نړیوال ورځ هغه چې د یو شمېر افغاني نجونو او د سیاسي چارو پوهانو په خبره د طالبان حکومت تل به وکمنې دروسه په افغانستان کې لمنځه تللې ده. طالبان هم خپل نظام په شرعي اصولو ولاړ اسلامي بولي، د دیموکراسۍ پرستونو نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوري نظام د دیموکراسۍ د معیارونو په درلودلو سره یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمېر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او ناامنۍ په ګډون یو څه ستونزې لیدل کېده. نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسۍ نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسۍ پر اصول ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسۍ څه ته وایي؟
دیموکراسۍ معنا دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغو ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنی ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسۍ له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسۍ څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
دیموکراسی دی دو کلمو سین ترکیب شوی. البته دا یونانی لغت دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت دی، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت لري، خلک د انتخابات حق لري، خلک د بیان د ازادي حق لري او خلک په نظام کې مشارکت لري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې د کنټرول او نظارت ولري.
د ډیموکراسۍ اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد که څه هم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یو له دوی څخه د میدان وردګ ولایت اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان له راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې. خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکوي او هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي، بیخي بنده شوې ده. فقط دیکتاتوري سیستم درې چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسېدونکي او بله پیغله هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څرنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي ده چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټول په دیموکراسي کې راځي. او افغانستان کې دا نقص دی، ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري، همدارنګه خبري لاندې خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینی ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اسحاق زی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه:
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی. د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناستې دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د ډیموکراسۍ نوم هم نشو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان ته جمهوریت نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ وروسته رامنځته شو د دیموکراسي په اصولو ولاړ و. خو دا چې په 2002 د جمهوریت نظام کې د دیموکراسي په برخه کې څه ستونزې وې، د تیر جمهوریت نظام په وروستیو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د دیموکراسي او بشري حقوقو لپاره د مبارزې له امله د فدرش آیبرت په نوم د یو بنسټ د بشري حقوقو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل.
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وې. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې تر څنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل، ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه، خو سره له دې هم یو اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري و او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یو سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پرېکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېری یې سخت دریځ دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بېرته لدا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي. سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادعا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راډیو د راپور له مخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهال به د جرمني یو شمېر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمني چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړي. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز به د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژي، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړه. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او ګازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د جرمني د ختیځي سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ایز رئیس ادوارد کینز برونر وای ډیری جرمنی شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلې په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستې دي. کینس برونر زیاته کړه د جرمنی شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو ماهرو کارګرانو نوي کیدونکې انرژي لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمکیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقونه دود او پیاوړي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وای د جرمني حکومت په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر پاکستانی رسنۍ له دی ډلې اکسپرس ټریبیون وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف درانی له دې کبله له دندې ګوښه شوی چې ګواکې هغه د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې مثبت اغېز نه درلود. دغې پاکستانی ورځپاڼې د خپلو ځینو سرچینو په حواله ویلي چې اسف درانی په کابل کې هیڅ مقبولیت نه درلود او له طالبانو سره د مسایلو په اړه یې تعامل بیخي کم و. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپټمبر 10 د دورانی د دندې د پای ته رسېدو خبره کړې ده. په ورته وخت کې د تېر جمهوري نظام یو شمیر پلمټان به وایي چې که څه هم د پاکستان استابلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنیدو به ګټه خوندي شي، خو له وروستیو اقداماتو ښکاري چې د دوی محاسبه سمه نه وه. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی افارسیب خټک به وایي چې د اسف دورانی د پاکستان د پاوز غوښتنې پوره نشو کړلې نو ځکه له دندې لرې شو. تفصیل پر راپور کې
یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف دورانی د ناسمې کارکردګۍ له کبله ګوښه شوی دی. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه پیغام ترلاسه کړی چې پکې د سپټمبر 10 د دورانی د دندې د پای ته رسیدو نیټه ښودل شوې ده. د طاهر خان د معلوماتو له مخې که څه هم د پاکستان د حکومت په دغه بیان کې د اسف دورانی د لرې کېدو د لامل په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو پاکستاني اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو باخبره سرچینو په حواله ویلي چې دورانی د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې هیڅ ډول اغېز نه دی لرلی. ورځپاڼه وړاندې کاږي چې سفیر دورانی د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د کوم اغېز پر اوستو کې پاتې راغلی او هغه په کابل کې هیڅ ډول مقبولیت نه درلود. د پاکستان سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د اسف دورانی د ګوښه کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان باره کې چې کوم سیاست دی دا جوړیږي د جنرالانو لخوانه هغې یو انحصار لري په دې باندې بیا تطبیق کې چې دا هغې کې دا بیا استخبارات یعنی آی ایس آی چې دا هغې پکې زیات نقش لري. چې کوم ملکی خلک وي یا د وزارت خارجه یا د نورو شعبونه نو هغوی دپاره پکې ځای کم وي. مثلا جنرالان ځنې داسې خبرې په دوی باندې تطبیقول غواړي چې هغه د ډیپلوماسۍ له نظره ډېرې معقولې خبرې نه وي، منطقي نه وي.
د نړیوالو چارو پوه پخوانی ډیپلومات غوث جانباز بیا د اسف دورانی لری کېدو ته په اشاره سره وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوز او استابلیشمنت په لیدلوري کې اساسي بدلون نه وي رامنځته شوی، د کابل او اسلام آباد اړیکې به ترینګلې وي.
دغه لری کول د دورانی او څرګندونې د عمران خان چې همداشان کوم عکس العمل چې دوی وښوده د پښتونخوا والی په مقابل کې دا هغه ناکامي ده د پاکستان د استخبارات او د پاوز او په ټولیزه توګه د دغه هیواد د حکومت چې هغه کومې ناکامې دسیسې او پلانونه چې دوی فکر کوي چې د طالبان په شتون کې به په افغانستان کې عملي شي هغه نه عملي کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په باب د ستونزو په دوام د سپټمبر په 11 د وکیلانو یوې غونډې ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور ویلي چې غواړي د خیبر پښتونخوا ایالت د خلکو د استازي په توګه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په خپل ایالت کې د ستونزو په اړه مخامخ خبرې وکړي. که څه هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اوس په زندان کې دی له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه د ګنډپور له وړاندیز ملاتړ کړی، خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف به ویلي له بهرنیو هیوادونو سره مرکزي حکومتونه خبرې کوي او ایالتونه له بهرنیو هیوادونو سره مخامخ خبرې نشي کولای. پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په سیمه کې د موجوده وضعیت د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وایي
پاکستان او افغانستان اړیکې مناسبات خېنلې د عمران خان ګوند چې د انصاف ګوند په نوم دی هغه د افغانستان د طالبانو سره مناسب اړیکې لري، اما د حکومت پاکستان مرکزي چې دي مخصوصا ISI مخصوصا اردو د طالبانو سره ښه اړیکې نه لري. جنګونه زد خوردونو په سرحد کې دوام کوي، دغه وضعیت داسې ادامه پیدا کوي.
د خاقلی سیدی په خبره تر کومه چې د پاکستان پوز د افغانستان پر وړاندې رغونکې سیاست ته مخه نکړي او له ترهګرو ډلو څخه د ګټې پر ځای د هغوی پر وړاندې رښتینې مبارزه ونکړي، په سیمه کې د وضعیت مثبت بدلون ناممکن ښکاري. د یادونې ده چې افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ اړیکې ښې نه دي او په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. وخت په وخت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو په ملاتړ او نه ځپلو تورنوي، خو د طالبانو حکومت دا خبره ردوي او وایي چې د پاکستان امنیت په دوی پورې اړه لري، خو د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی متوجه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په ننګرهار کې د خپرندوی ټولنو یو شمېر مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او دغه شان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویو درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرېدل. نور جزات راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز کړی دی. ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته، او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په واسطه حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغه اوس یا له هوا څخه وتی بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېواندي یا زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو د غرض له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندویه ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل،
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورک دي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل،
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یوه جلۍ مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار